درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ پرونه
تله مهربانه را پسپېڅلې نام سلامونه کې هیلمې ومني درنو سکونکو هله دا چیرو غوړ سي او خپل متر دې مهاله په خیره رسولي وي تاسو ټول ته د ولسم ټولګي تاریخ مضمون دویم لس شرغلاس وایم په دې هله چې نن ورځ هم د لوسر اخره نشي بور سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي نن مو موضوع افغانستان د امویان په دوره کې دا چې د امویان په دوره کې د افغانستان اوزا او حالات سره ول دي پر هم د موضوع باندې به بحث ولرو او د دې موضوع اړوند به مو تاسو معلومات لاسته راوړو نو ورځ خپل د ورز موضوع پیلو افغانستان د امویانو په دوره کې امویانو په یو څلوشتم قمری کال کې یا شپږ سوه یو شپږم میلادي کال کې اسلامي خلافت ترلاسه کړ او دوی هم نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې واکمني وکړه او تقریبا د افغانستان پر ډېرې سیمو باندې واکمن شول یعنې په یو څلوشتم قمری کال کې د دوی واکمني یا دغه خلافت پیل شو او د اسلامي خلافت ترلاسه کړ بیا یې نوي کاله په پرله پسې ډول سره نوي کاله په اسلامي نړۍ باندې حکومت وکړ او تقریبا د افغانستان زیاتره سیمې د دوی واک ته ورغلې د امویانو په دوره کې زموږ هیواد دوریشمو دلاری همدارنګه پراخه کرنیز زموږ د بهیدونکو سندونو مساعد هوا او همدارنګه د انساني قوې په دلودلو سره د ښه اقتصادي وضعیت دلودونکو یو یعنی یو ډېر ښه اقتصادي حالت یې درلودي مګر د امویانو د تربار د مصارف زیاتوالی او دا چې د مالیاتو لاره تامینېدل نه یوازې دا چې د کسبګرو او بزګرانو د نرمې لمل وګرځېدي یعنی دوی په تنګ راوستل دا حالت د چدې د دربار مصارف ډیر زیات وو او دی به د هغه مصارف د مالیات لاري هغه مالیات چې د کسبګرو بزګرانو د خلکو څخه راټولوي د همدغه مالیات لاري دی د خپل مصارف برابرول چې د حالت په ته کسبګرو او د بزګرانو د نارامي لمل وګرځي او د ډیر سپکلرونکو خلک هغه کسان چې ډیر زمکه درلودې خمبره خلک هم ناراضه سول زکه چې د ټولنې د لوړې طبقې سیاسي حقوق هم محدود سول او د بسکرانو د ورځنی مالیات زیاتوالی د وایدو د کمښت لامل وګرځېدی دا چې د دې د خلکو یا د بسکرانو څخه مالیات زیات اخیسته نو په دې توګه سره د اموي دولت د واکمنۍ په محل کې د خراسان کلنی مالیات یا د اوسنی افغانستان کلنی مالیات 30 میلیونه درهم ته ورسېدل د عربو په منځ کې هم د اموي دولت د سیاست څخه نارضایتي زیاتې سولې یعنی د عربو په منځ کې خلک د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول د قریشو بل څنګه چې هغه عباسیان و په دې وخت کې د امویانو سره دوی سیالي کوله او د عباسیانو پلویان یا د دوی ملاتړي هم ورځ په ورځ په دغه محل کې زیاتېدل ځکه دوی د یوې خوا د اموي دولت د سیاست څخه ناراض سول نو بلې خوا په دې وخت کې چې عباسیان هم د وی دولت یو سیال وو په دې وخت کې د خلک ټول د عباسیانو زیاتره د عباسیانو ملاتړ سول او د دوی حمایت کوي ځکه چې دوی به خلکو ته وعده ورکول چې د کچری دی کامیاب سي او بریالي ته تورسي جنو دی به د مالیاتو اندازه راکم کی او سیمیز زمکوالو ته به هم دوی وعده ورکول چې د دوی اساسي هغه کوم حقوق چې دی هغه به پام کې نیسي او دوی ته به د دولت په درو کې برخه ورکوي نو دا دغه وادو پر اساس باندې خلک د دې تزروشه کوي او د دې پلویان کېدل به چې په دې ترتیب سره بیا د امویانو او عباسیانو ترمنځ باندې ترمنځ مخالفت زیات شي که څه هم دوی د یو بل سیال ونو د دغه وادو پر ورکول سره او دلته د بل خوا د امویانو په دولت کې د خلکو ناراضایتي د دې لامل سو چې د امویانو او عباسیانو ترمنځ خلافات ډیر شي نو څنګه چې په خراسان کې هم د اسد بن عبد الله په دوره کې د عباسیانو د پلویانو د ډلې څخه څو کټ کسان ونیول سول لاس او پښې ځینې پریس ولې د امویانو بلوالی بیا نصر بن سیار هم په خراسان کې د عباسیانو پلویان په سخته توګه وسرل مګر هیڅوک په دې باندې ونه توانېدل چې په زور او شکنجه سره د خلکو دغه د نارضایتي یا د دوی هغه کم ناخوشي چې و د هغه مخ ونیسي مګر دغه کارونه په تر سره کولو سره هر ورځ د ورځې په تیرېدو سره د خلکو نارامي او نارضایتي زیاتېدله راځو ته دغه نارضایتي په پایله کې ځینې پاڅونونه رامنځته کیږي. د ولسي پاڅونونو لاملونه ته دا چې دغه پاڅونونه ولې رامنځته کیږي، د بني امیه د خلافت په دوره کې نارضایتي زموږ په هیواد کې ډیره زیاته سوه. دوی حاکم، قاضي او امام د عربي توکمه د خلکو څخه ټاکل، یعنی د عربو د جملې څخه به دا کسان ټاکل کېدل. دولتي مهمې دندې به هم عربي توکمه خلکو ته ورکول کېدلې. سیاسي مخالفین هم په سختۍ سره ځپل کېدل، یعنی هغه کسان چې دوی مخالفت کوي د یو سیاست یا د سیاسي قوانینو مخالفه و، دغه دولت لخوا دوی ځپل کېدل. دوی ته به جزا ورکول کېدل. اسلامي ساده دربار په مجلل دربار باندې بدل سو. د دربار او همدارنګه د لشکر د لګښتونو زیاتوالی، هم د مالیې د لارې اخیستل کېده او د مالیې د لارې پوره کېدل. د دې ترڅنګ بیکاري او اجباري کارونه هم د دې لامل وګرځېدل چې د خلکو په منځ کې بېوزلي زیاته سي او په پای کې د زیاتې نارضایتي لامل وګرځي. زموږ خلکو هم د ځینو متعصبو لخوا د بې عدالته او د توپیر ډک چلند په کتو سره په داسې حال کې چې دوی په اسلام ټینګ ایمان درلودې او د هغه په پراختیا کې قرباني ورکړې وه، خو د دغه کسانو د تسلط پر وړاندې دوی پاڅون وکړي چې د هغو له جملې څخه یو هم د ابو مسلم خراساني پاڅون و. رازو دا چې د امویانو څخه خلافت څه ډول عباسیانو ته لیږدول کیږي، دغه کوم خلک چې پاڅونونه کوي د دغه پاڅونونو په ترڅ کې بیا د امویانو دولت څه ډول له منځه ځي او څه ډول دغه واک چې دی هغه عباسیانو ته په لاس ورکول کیږي. ابو مسلم خراساني او د واک په لیش کې د هغه ونده دا چې واک د امویانو څخه وابسانه تلجدول کیږي، مهمه ونده په هغه کې ابو مسلم خراساني درلود. عبدالرحمن چې هغه لقب ابو مسلم وو، د مشوبتوب د دورې څخه نوم یې بهزادان او د پلار نوم یې هم بندات هرمزد وو، چې د بیا په سلم قمري کال کې د سفیدنج یا سپیددش په چې هغه د جوزجان د انبار د مضافات څخه دی په دغه کل کې زیږېدلې دي او د په لومړي سر کې تحصیل د مخه کړې و، عربي ژبه زده کړې و. د ژوند په ترخو شیبو کې غم او په خوږو کې خوشی نش کار کوله. په نوس کلنۍ کې بیا د سیاست میدان ته راغلی چې د سلیم عقل، د هیواد پالنې احساس او همدارنګه یو ډیر قوي او پیاوړی عزم په درلودل سره په ډیر چابکۍ سره یا ډیر ژر د ولسي فعالیتونو په سرلاري او مخکښ باندې بدل شو. یعنې په ولسي فعالیتونو کې ډیره ونډه اخیستله او ډیر پرمختګ یې وکړ. چې بیا په دروشت کلنۍ کې د کوفه شهر ته ولاړې او هلته سفر وکړي. په مکه کې د ابراهیم عباسی سره ولیدل او همدارنګ د بني عباس چې په دې مهال کې یو پټ ګوند درلودې، د هغه ګوند سره یو ځای شو، د هغه سره اړیکې ټینګې کړلې. څه وخت وروسته بیا د بیرته هیواد ته راستون شو او د علوي سیدانو یحیی بن زید شهادت څخه وروسته بیا په خراسان کې د امویانو پر ضد باندې د پاڅون مشري پر غاړه واخیستل. یعنې په دې وخت کې د یحیی بن زید شهادت څخه وروسته امویانو چې د امویانو په وړاندې چې کومو خلکو پاڅون کوي، د همدغه پاڅون مشري د په غاړه واخیسته او د پاڅون په لومړي ورځو کې ډېرې د سره یو ځای سولې. تر هغه وخته پورې چې بیا یو سلو شپږویشت قمري کال کې په کوچنی اختر کې د ثبت نج په کلي کې د امویانو بیرغ راکښته سو او د عباسیانو تور بیرغ پورته سو. د ابو مسلم د دعوت په پایله کې بیا د خراسان په خلکو کې او همچنان د عباسیانو په ملاتړ عربو کې د عباسیانو پلویان زیات سول. یعنی موږ ویل چې د دې نارضایتي او ناخوښي د امویانو په وړاندې ډیریږي، نو دی د زیاتره خلک هغه د خراسان په خلکو کې، همدارنګه د عربو په منځ کې خلک د عباسیانو پلویان سول او د هغو ملاتړ کوي. نو په ډیرو چابکۍ سره د هرات، همدارنګه د بادغیس، تلقان، سرخاس، توس، غور، نیشاپور، د دې ترڅنګ د بلخ، تخارستان او د نورو سیمو ډیر خلک د نوموړي د مرستې لپاره حاضر سول. دوی پیاده او سپاره خلک د مسلم سره یو ځای سول او همدارنګه د خراسان والی نصر بن سیار چې هغه د مسلم سره مقابله کوله، دی په دې وخت کې په دې ونه توانې دي چې د پتون کوونکو په وړاندې باندې ټینګ سي. نو د مسلم په واسطه د مروی چې خپله د امویانو د کورنۍ ورستنې واکمن وو، د مروی د نیولو څخه وروسته نصر نیشاپور ته شاتګ ته اړ کیږي او دی پورشا کیږي. په دې توګه سره د ابو مسلم ځواکونو د سیار لشکر څاري او هغو ته ماته ورکوي. د میانو امیر مروان همار هم ډیر کوشش وکړي چې دغه پاتون وځپی، مګر د دې لپاره چې نوموړی نور لشکر برابر کړي او ابراهیم عباسی هم ووژه، خو پاتون کوونکو څو ځله د مروان ځواکونو ته په عراق کې سخته ماته ورکړه او د امویانو وروستنی او د امویانو وروستی د خلافت مرکز چې هغه دمشق ښار و هغه هم ورڅخه ونیوي، او په 1300 قمري کال کې د کوفه د ښار په جامع جماعت کې ابوالعباس صفه خلیفه اعلان کړ، او مروان هم د مصر په لور باندې وتښتېدی او هملته ووژل سو. د مروان د وژل کېدو څخه وروسته په دې ترتیب بیا عباسیان د امویانو پر ځواک پر ځای باندې واک ته رسیږي، خو د خلکو او پاڅون کوونکو د ژوند د ښه کولو لپاره دوی ګام نه پورته کوي او خپل کمی وعدې چې ورکړی دي هم هغه خپلو وعدو ته وفاداره نه پاتې کیږي او هغه وعدو ته شا کوي. ابو مسلم د خراسان والی ټاکل کیږي، مګر عباسي مشرانو او همدارنګه ابو مسلم او نور پاڅون کوونکو ته په ښه سترګه نه کتل کیږي، نو ځکه د لمنځه وړلو لپاره یې لاسونه پډ وهل، او تر هغه وخته پورې چې بیا په 1300 کال کې ابو جعفر منصور ابو مسلم پټګي د خلافت مرکز ته وغوښتي او هغه یلته مړ کی، بیا د ابو مسلم وژنې هم خلک بیا وخوځول چې پاڅون کوونکي په لومړي سر کې د سنباد بیا د استاد سید او وروسته بیا د مقنی په مشرۍ باندې پاڅونونه شروع کړل. ورپسې په دې دوره کې د امیر فولاد او امیر کړور ترازو ده چې امیر فولاد د ملک شنفس بن خرنګ د اولادې څخه وو. شنفس د افغانستان په مرکز کې د غور د مشرانو څخه وو، یعنی د افغانستان په مرکز کې د یو د غور د مشرانو څخه وو چې د غور د غرونو په شاوخوا کې د واکمنۍ درلوده، او د غور د غرونو شاوخوا کومې برخې چې وي هغه د واک لاندې وي. څه وخت وروسته بیا دی دا واورېدل چې د افغانستان خلک د مویانو په وړاندې پاڅون کړی دي، نو دوی هم پاڅون وکړ او په دغه عباسي ګوند کې د ابو مسلم خراساني سره یو ځای سول او د هغه سره مرسته وکړه چې خلک راټول کړي او نور هم پاڅون ته وهڅوي. نو امیر کړور خپل د امیر فولاد زوی و چې په 1900 قمري کال کې په غور کې امیر سو، او دوی په دې باندې وتوانېدي چې د غور په شاوخوا کې د واکمنۍ لمنه وغوړوي، یعنی په دغه سیمه کې د واکمن سي او دغه برخه تر خپل ولکې لاندې راولي، ځکه چې د یو ډېر زړور یو ډیر هوډمن سړی وو او د خپل پلار په څیر د ابو مسلم خراساني سره یو ځای د عباسي ګوند سره په مرسته کې ډیره فعاله ونډه درلوده. د چې عباسي ګوند پاتون کوونکو سره ولاړ او دغه پاتون کوونکو ټول د همدغه ګوند لاته دی، نو دوی هم په دغه ګوند کې ډیره مرسته وکړه او ډیره مهمه او فعاله ونډه درلوده. د دې ترڅنګ د یو ډیر زړور هوډمن او پوخ شاعر هم وو چې لومړنی پښتو شعر هم همدغه ویلې دي. نو درنو ځکونکو دا وو چې موږ تاسو د نن ورځې داس چې موږ افغانستان د امویانو په دوره کې ولوستي، دا چې په دې وخت کې یا په دغه دوره کې اوزاد سره ډول وی او خپل د دوی د واکمنۍ دوره سره ول دوره و، د دې ترڅنګ دغه دوره سره ول پای ته ورسېدل او وروسته عباسیان ته واک سره ول لښ ډول کیږي. عباسیان بیا د کوم خلکو په واسطه د کوم مشرانو په واسطه دوی دغه واک تر لاسه کوي، په ځړ ډول سره تر لاسه کوي، او په دغه عباسی خلافت ترسیدلو کې لومړنی کسان یا فعال کسان څوک و، د همدغه اړوند موږ معلومات لاسته راوړل په دې هیله چې ستاسو د پام وړ بګرځیدلې وي او ګټه به مو سره اخیستې وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو، تر اتلن کې درس پوری د ستور په لوي مهربانه رب سپارم. شه وخت ولري، شه چر.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه رب په سپیڅلي نامه سلامونه او نیکی هیلې مې ومني په دې هیله چې روغ او جوړ بیاست او وخت په موتر ته مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د 12م ټولګي تاریخ مضمون دویم لسته شرح لاس وایم. په دې هیله چې نن ورځ هم د لوست راخلنې شی بوره سره مل پاتې سي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. نن مو موضوع د افغانستان د احمد شاه بابا د ځایناستي په حق لده، د چې په افغانستان کې د احمد شاه بابا د واکمنۍ څخه وروسته څوک د هغه ځایناستي ټاکل کیږي او د هغه د واکمنۍ دوره څه ډول ده. زه خپل درس پیلو. د تیمورشاه پاچاهي د افغانستان ورپسې واکمن ده چې په افغانستان کې احمدشاه بابا واکمني د هغه د وړنې سره سم پای ته رسېږي، نو تیمورشاه واک ته رسېږي او د تیمورشاه د پاچاهي دوره شروع کیږي. تیمورشاه د احمدشاه بابا زوی په 1222 میلادي کال کې په مشهد کې زیږیدل دي او هغه د زده کړو خاوند د دریجې بشاعر وو. احمدشاه بابا د مړینې پر وخت باندې د هرات د والي په توګه دنده ترسره کول او احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند کې د ولی عهد یا ځایناستي ټاکلې وینه. کله چې احمدشاه بابا ژوندی و، یعنی د هغه د خپل مړینې څخه مخکې